اش هماين اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې وساته خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگتن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. پایله خبرونه کیږي. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. چین ته د افغانستان صادرات زیات سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړه غوسه وښوده. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې منګل باغ پرون د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې له خپلې 12 کلنې لور او دوو باډیګارډانو سره د یو ماین په چاودنه کې وژل سوی. پرون تر دې مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل پر ټویټر په یو بیان کې د چین ولسوالۍ په بندره دره کې د خپل ماین په چاودنه کې د منګل باغ او د هغه د دوو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د منګل باغ د مړینې خبر تر دې مخکې هم څو واري ورکول سوی و، خو وروسته بیا معلومه سوه چې نوموړی ژوندی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام ډله چې ویل کیږي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره نږدې اړیکې پالي، د مخدره موادو په قاچاق، د افغانستان او پاکستان پر تجارتي لاره له خلکو د پیسو په اخیستو او افغانستان ته د ناټو پر تلونکو کاروانونو په حملو کې لاس لري. د بغلان امنیه قومندان په دې ولایت کې ډیر لسو طالب وسلولو ته د مرګ جوبلې دا وشتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه وسلول پرون پنځشنبه په لوخمري ښار ته نږدې پناه شکړل.
به اثر فعالیت نیروی ملی امنیتی تیم
په بغلان ولایت کې د ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت د فعالیت په نتیجه کې دښمن ته درې ضربې ورکړل شوي چې په پایله کې وو وسلوال وژل شوي او شپږ ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې د دوی سرګروپان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې نشتې په اړه څه نه دي ویلي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې دوه ماشومان د یو ماین په چاودنه کې وژل سوي. د دایکنډي د والي ویان نصر الله غوري ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون پنځشنبه مبشین محل د کجران د هزار بوز غره په سیمه کې وسوه. ښاغلي غوري وایي چې د ماشومانو په ورشو کې خپل څاروي څرول. د دایکنډي د والي ویان زیاتوي چې شاید دا ماین به له پخوانیو جګړو هلته پاتې وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات 80% زیات سوي. د وزارت پرون پنځشنبه د افغانستان د ګمرکونو ادارې د ارقامو پر اساس ویلي چې په تیر 2020 کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، په داسل کې چې په 2019 کال کې دا رقم یوازې 29 میلیون ډالره و. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پنبه یا پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې 40 غنی سوي تولید کړي دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ.
اگر اون بحث مربوط به قنی‌سازی
که هم په خوانه بحث په کال کې د 140 کیلو 40% غنی شویو یورانیم وو، خو اتمی ادارمو له یوې میاشتې په لږه موده کې وتوانېده چې نږدې 10 کیلوګرامه یورانیم غنی کړي، یعنی له ټاکلي مهال ویش څخه مخکې ده.
په دسمبر میاشت کې د ایران سختریزي پارلمان په یو لایحه کې د دې هیواد اټومي ادارې ته دنده وسپارله چې په کال کې 140 کیلوګرامه 40% غنی سوي یورانیم تولید کړي. د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غنی کولو په ګډون باید خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای، خو په 2018 کال کې وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغه پریکړه غوسه وښوده چې په بریتانیا کې د یو زیږیدلي پاکستاني الاصل سړي په باب یې اعلان کړی ده. د احمد عمر سید شیخ په نوم دغه سړی په 2002 میلادي کال کې د وال ستریت ژورنال ورسپنې د خبریال دانیل پیرل په وژنه تورن و چې سترې محکمې د خوشي کېدو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د محکمې دا پریکړه په پاکستان او نورو ځایونو کې د ټروریزم د قربانیانو سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکي ویلي واشنگټن د دانیل پیرل په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. 23 کلن پیرل چې د وال ستریت ژورنال ورسپنې د جنوبي آسیا د برخې مشر و د 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول سو. په 2009 میلادي کال احمد عمر سعید شیخ پلاس په یو لیکل سوي لیک کې د پیرل په وژنه کې خپل کوچنی رول تایید کړی و. دغه لیک روانه میاشت تر محکمې ته سپارل سوی و. د اسلامي دولت افراطي ډلې یادایش یو قومندان په عراق کې وژل سوی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی پرون پنجشنبه وویل چې د داعش ډلې جګپړې قومندان ابو یاسر العیساوي د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی. العیساوي د کرکوک ښار په لویدیځ کې چې ویل کېږي اوس هم د داعش جنګیالي په کې فعال دي وژل سوی. اسلامي دولت ډلې تیر اونۍ د عراق د پلازمینې بغداد په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه د غبرګو به می چاودنو مسؤلیت ومانه. په هغو چاودنو کې 2 کسان وژل سوي وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سبې ازموینې له مخې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین یې نږدې 90% اغېزناک دی. نوواکس پرون دا هم وویل چې ظاهراً یې واکسین د کورونا وایرس د نویو بڼو په وړاندې هم اغېزناک ثابت سوی دی. خو دغه شرکت وایي په جنوبي افریقا کې د وایرس د نوې بڼې په وړاندې دغه واکسین خلکو ته لږ خوندیتوب ورکړی دی. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې لا هم روغتیایي چارواکي نه پوهیږي چې د دغه واکسین ورکول به خلک د وایرس د هغې بڼې په وړاندې خوندي کړي که نه چې اول په بریتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې کشف سوه. د وایرس دا نوې بڼه د پخواني هغه په نسبت په خلکو کې په چټکۍ خپریږي. اته بجې او 2 دقیقې سوې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. نن جمعه ده د سلوغې دلوي لسمه د جنوري 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. دا په داسل کې ده چې د طالبانو یو هیات ایران بل روسیې ته سفر کړي. دا سفرونه په کوم هدف سوي؟
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي.
د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې خلک د ښځینه ښوونکو له نه موجودیت شکایت لري.
موږ ته ښځینه معلمانې راکړی شي تر څو په دې راستا کې زموږ دغه ستونزه حل شي.
په سیمه ییزو مسایلو کې ایران وایي چې د لویدیځ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هېواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. محمد اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه بحث کړی. بلخوا د طالبانو یو هیئت پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي سره کتلی دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې نږدې میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل سوې. خوشکاری چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو 20 کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي کنه؟ په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وای طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي، نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي. د دوی سفر همداسې روسیې ته تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطحه د افغانستان د سولې مسلې کې همغږي وجود نه لري، او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې لا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
له بلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسېدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریځ او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوي، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
د احمد تکل راپور مو واورید. د کوکچې سیند پورې غاړه د ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د تخار تر نورو ولسوالیو د دوی سیمو ته کمه پاملرنه سوې او د پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې له ګڼو پروژو بې برخې پاتې سوي دي.
تخار کې د کوکچې سیند پورې غاړه او ولسوالیو ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې له کلونو راهیسې په دې ولایت کې د پراختیايي پروژو پر مهال هیر شوي دي. د دشت قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی بشیر احمد بشار وایي پوهنه، روغتیا، برېښنا هغه برخې دي چې د کوکچې له سیند پورې غاړه ولسوالیو کې ورته پاملرنه نه ده شوې.
پروژه های عامل منفعت در ولایت تخار به شکل عادلانه و متوازن تطبیق نمی شود.
په تخار ولایت کې پراختی پروژې په عادلانه او متوازن ډول نه پلي کیږي. د مثال په توګه د ماورای کوکچه د ولسوالۍ اوسیدونکو د سرک خرابوالی په روغتي مرکزونو کې د درملو او د برېښنا له نشتوالي سره ټکوي او د غراز لګنو نورو ستونزو سره مخ دي.
ښاغلی بشار په وینا له دوه کلونو راهیسې د کوکچې له سیند پورې غاړه ولسوالیو پر عمومي سړک کار روان دی، خو د سیمه ییزو چارواکو بېغوري د دې سبب شوې چې دا سړک لا هم جوړ نه دی او د وو ولسوالیو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د تخار د انګي قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالخالق:
کار نامی سړک به بسیار کندی به بسیار نیش پیش نمیروي، مردم اصل که دیوالای شپاش
د دې سړک کار ډیر پڅ روان دي، ځکه له یو کال هم زیات وخت وسو خو هیڅ د دې سړک کار نه بشپړیږي. دې مسلې خلک له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي. موږ له چارواکو غواړي چې پر قراردادي شرکتونو فشار راوړي چې د سړک کار ژر خلاص کړي.
د تخار د چاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 24 کلن حمیدالله بیا وایي چې د سړک خرابوالي له کبله د تخار مرکز ته د موټرو کرایه هم لوړه شوې ده.
کرایې ماورای کوچا ولسوالۍ به ولسوالۍ از ولسوالۍ به ولایت بلند رفته چې مردم
له دشت قلعه ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ او یا هم د تخار مرکز ته ځو، د موټرو کرایه هم لوړه شوې ده، ځکه سړک خراب دی. که چېرې موږ ته کوم ناروغ پیدا شي، د سړک خرابوالي له کبله په 2 ساعتونو کې د تخار مرکز ته نه رسېږو.
دوی د تخار له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د پراختیايي پروژو د پلي کولو په برخه کې انډول په پام کې ونیسي، سو د دې ولایت د ټولو ولسوالیو اوسیدونکو ستونزو ته یو ډول رسېدنه وشي. خو د تخار سیمه چارواکی وای که څه هم د کوکچې له سیند د پورې غاړه ولسوالیو د خلکو ستونزې مني، خو وایي اوس یې په دې ولسوالیو کې پراختیایي چارو ته پاملرنه زیاته کړې ده. د تخار والی مولوی عبدالله قرلق په دې اړه وویل:
شکلیش
که در گذشته انکشاف متوازن نبوده، ما ایراد درک میکنم. پرتل شکا پا تیرو کلونو که دلتا دا پراختی پروژو دا پلیکولو پا برخه که توازن پا پام که نده نیول شوه، اوزه دا در کوم خو اوس موگ دا تخار پا طول ولسوالیو که پراختی پروژی لرو. اوس محال دا ماورای کوکچا پر عمومی سرک دا جوریدو کار روانده چه پا دری پراونو که پلیکیگی، او د غراز په دشت قلا ولسوالۍ کې هم پر یو شمیر نورو پراختی پروژو کار روان دی.
د کوکچې له سیند پورې غاړه وو ولسوالیو کې خوجغار، خوجه بهاودین، دشت قلا، ینګ قلا، درقد، چااب او رستاق شامل دي. د دې ولسوالیو په ډیرو برخو کې وسلوال طالبان هم فعالیتونه لري، چې د سیمه ییزو خلکو او چارواکو په وینا د پراختیایي پروژو عملي کېدلې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا وو ولسوالۍ د تالقان شمال ته پرتی دي او په شمال ختیځ کې د تاجکستان سره د افغانستان له سرحدي ولسوالیو څخه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به عصمت سروند راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې افغانستان په کانونو کې د چین پانګونکي غوښتل هغه چینایي جاسوسان راووتل. خپرونه لیکې د دسمبر په لسمه د جاسوسۍ په تور د یو شمېر چینایانو نیول کېدا سبب شو چې افغانستان له چین سره پر خپلو اړیکو بیا کتنه وکړي. افغان چارواکو ویلي چې له چین سره یې د تیلو او ګازو قراردادونه فسخه کړي او د کانونو د استخراج په برخه کې چین ته پر ورکړیو امتیازونو او شرطونو هم له سره خبرې کوي. افغانستان او چین شاوخوا یوه لسیزه پخوا د عینک د مسو قرارداد لاسلیک کړی و. وروسته چین له ځینو شرایطو شاته شو او افغانستان د دغه هیواد د پولادو شرکت ته یو لړ نور امتیازونه ومنل. ویل کېږي چې نیول شوي چینایان د حقاني شبکې په مرسته د ایغور مسلمانانو د نیولو لپاره راغلي وو. فارن پالیسی زیاتوي یوه جکپوري امنیتي چارواکي وویل دې ډلې له شپږو یا اوو کلونو راهیسې فعالیت کاوه. افغان چارواکو له چینایانو سره له پخوا څخه همکاري کوله، خو د هغوی په دې دوه مخۍ حیرانه شول چې همزمانه یې له حقاني شبکې څخه هم مرسته اخیسته. د چین دې چلند ته په اشاره فارن پالیسی ته یوه افغان امنیتي چارواکي ویلي چې آیا د یوه دوست سلوک داسې دي؟ د افغانستان د قانون وزیر هارون چخانسوري فارن پالیسی ته ویلي چې که د مسي عینک د قرارداد په اړه دواړه خواوې پر شرطونو جوړ را نغلل دا کان به بیا مزایدې ته وړاندې شي. امرجنګ کرکټ ویپانې د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د وروستیو بریاوو او په دې بریاوو کې د نړۍ د شل اوور سیالیو د لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان په رول لیکنه خپره کړې ده. راشد خان له آیرلند سره په درو یو ورځنیو سیالیو کې نه یوازې د پخوا په شان په توپ اچونه یا باولنګ کې وځلید، بلکې ښه بیټنګ یا توپ وهنه هم وکړه او په دې توګه ځان د نړۍ د یوه تکړه آل راونډر په توګه تثبیت کړ. امرجنګ کرکټ د راشد خان خبرې راخیستی او لیکلی دی چې د یوې خبرې غونډې ته وویل: په لومړي سر کې د بیټسمن په توګه کرکټ پیل کړ، خو تر بیټنګ یې باولنګ ښه کاوه، نو یې پام توپ اچولو ته ډېر کړ. راشد خان وایي چې د لوبې هرې هغې برخې ته توجه کوي چې ښه کېدو ته یې اړتیا وي.
د ننګرهار د شینوارو قومي مخاور وایي چې د دوی په شپږو ولسوالیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نسته. د دوی په خبره چې په ډیرو سیمو کې خلک خپلو لوڼو او خویندو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي.
د شینوارو قومي مشر میر حمزه میاخیل د ننګرهار د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وایي د دوی په سیمه کې له شپږم ټولګي پورته څوک ځکه تر ډیره خپلو لوڼو او خویندو ته ښوونځیو ته د تګ اجازې ته زړه نه ښه کوي چې په خبره یې په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکي تدریس کوي. میاخیل وایي له ستونزو سره سره یې په سیمه کې داسې نجونې هم شته چې د څوارلسم او لیسانس تر کچې زده کړې کړي دي، خو د ښوونکو په توګه ورته د مقررې چانس نه دی ورکول شوی. د میاخیل په باور دا ستونزه د دې لامل شوې چې په سیمه کې د ښځو په برخه کې د بېسوادۍ کچه او د دوی راتلونکي ته اندېښنې زیاتې شي.
نو د ښځینه استادانو نشتون زمونږ په دغه کې دی چې هلته خپلې لوڼې زمونږ خلک د شپږم صنف ناخواته نه ځي. ولې؟ دلیل یې دا دی چې دا خپل پلرونه ورونه دې نه پرېږدي چې نارینه وته کښېني. نو هیله م دا ده چې مونږ ته ښځینه معلمانې راکړي شي تر څو په دې راسته کې زمونږ دغه ستونزه حل شي.
عبید شینواره د ننګرهار د ولایتي شورا غړی دی. دی وایي څو ځلې یې له اړوندو ادارو غوښتي چې د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزې ته د حل ومومي، خو په خبره یې تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. عبید شینواره وایي که د ښځینه ښوونکو د مقررې ستونزه حل نشي، نو ټولنه په ځانګړې توګه ښځینه قشر به په راتلونکي کې له کړاوونو سره لاس او ګرېوان شي. دی زیاتوي سره له دې چې دوی خپلې یوه اندازه ظرفیتونه لري، خو وایي هغو سیمو کې چې د کمښت ستونزه وي باید له نورو سیمو ورته ښځینه ښوونکي جذب شي.
زمونږ باربار غوښتنه هم دی چې باید زمونږ هغه زنانه و ناسته به کې باید تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي او تعلیمي دغې ښي چې راتلونکي کې د قوم د ښه دغه دپاره ډېره مفید او مثبته تمامېږي.
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسېدونکي په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د ستونزې یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ښوونې او روزنې د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د یو شمېر لرو پرتو سیمو د شپږ سوه پنځوسو ښځینه ښوونکو قراردادونه ختم شوي او په کور ناستې دي. گوشته، دور بابا، نازیان، اچین، کوټ، هسکه مینا، پچیراګام، خوګیانی، شیرزاد او حصارک هغه ولسوالۍ دي چې د ننګرهار د ښوونې او روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د ښځینه ښوونکو له ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د ښوونې او روزنې مسؤلین هم مني چې ننګرهار په ځانګړي ډول د شینوارو شپږ ولسوالۍ د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه لري، خو په خبره یې د روان دیارلس سوه نهه نویم کال لپاره د ښوونکو د ګمارنې هیڅ تشکیل نه دی ورته منظور شوی. د ښوونې او روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤول محمد آصف شینواری وایي تیار روزل شوي ظرفیتونه لري، خو راتلونکي لمریز کال ته په تمه دي چې که تشکیلات ورکړل شي نو د ښوونکو د کمښت ستونزه به ورسره هواره شي.
ننګرهار تاسو پوهیږئ چې د نفوسو له لحاظه ګڼ مېشته ولایت دی. نو دلته اوس فلحال د زده کوونکو شمېر نږدې یو میلیون ته رسېدلی دی، خو د یو میلیون زده کوونکو دپاره یوازې پنځلس نیم زره یا نهایت شپاړس زره ښوونکي دي. د احصایې له مخې چې مونږ سره شته تقریبا اووه زره نورو ښوونکو ته اړتیا ده، خو له بده مرغه سږ کال زمونږ ولس او خوشا کې خو زحمه ښوونکو قرارداد تمدید نه شو. همدغه رنګه لرې پرتې نام نه ولسوالیو کې شپږ نیم سوه ښځینه قرارداتي ښوونکي وي، هغه تمدید نه شو. ورسره د زر یو نیم زره په خوشا کې زمونږ استادان تقاعد شو ښوونکي، هغوی ځای نه خالي دي. په دوی کې بیا ګمارنې شوې، نو مونږ د ښوونکو د کمبود جدي ستونزې سره مخامخ شو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې ریاست د معلوماتو له مخې ننګرهار ټول ټال یو میلیون زده کوونکي لري چې څلوېښت سلنه یې ښځینه دي چې ډېره برخه یې په مرکز پورې اړه لري. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې په ټول ننګرهار کې یو نیم زر ښځینه ښوونکي او له درې سوه پنځوسو زرو زیاتې ښځینه شاګردانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د چارواکو په خبره ولسمشر غني د ننګرهار لپاره د 2509 ښوونکو د مقررې ژمنه کړې چې په نوي لمریز کال کې به استخدام شي، خو د خلکو باور دا ده چې بسنه نه کوي او باید دا شمېر زیات شي.
د ښځو بله اړونده موضوع دا ده چې په خوست کې د ناز په نامه یوې راډیو ډېرې خپرونې د نجونو او میرمنو لپاره ځانګړې کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په سویل ختیځو دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې چې ناامنیو او حاکمو دودونو پکې له نجونو او میرمنو ډېر حقونه اخیستي، لا هم په دې ولایتونو کې نجونې او میرمنې په رسنیو کې کار کولو ته زړه نه شي ښه کولی. خو نږدې یو نیم کال وړاندې په خوست ولایت کې د نجونو او میرمنو لپاره د ناز په نوم ځانګړې راډیو جوړه شوه. د دې راډیو نږدې ټولې خپرونې د میرمنو او نجونو پر ژوند راڅرخي. د دې راډیو د خپرونو مدیره ندیا باوري وایي که څه هم له دوی سره یو شمېر نجونې کار کوي، خو لا هم ډېرې کورنۍ نجونو او میرمنو ته په راډیوګانو او رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي.
څه رسم و رواجونه دي ناوړه، دلته کلتوري ستونزې دي او په څنګ کې امنیتي او همدارنګه ستونزې هم شته، چې خویندې په ښه توګه نشي کړی چې په میډیاو کې کار وکړي او که چیرې کې یې کوي هم په مستعار نومو یې کوي.
د اغلی باوري په خبره وروستیو ناامنیو د دوی پر کار هم ناوړه اغېزه کړې چې له امله یې د ښځینه کارکوونکو شمېر هم کم شوی او پاتې کارکوونکي هم له کوره په ډېرو ستونزو سبت خپرونې چمتو کوي. پلوشه له دولسم ټولګي فارغه شوې په رسنیو کې د کار ډېره لیواله ده، خو وایي ناامني او ناوړه دودونه یې د هیلو پر وړاندې لا هم ستونزې جوړوي. د وایي د نجونو او میرمنو د ستونزو په اړه د غږ پورته کولو تر ټولو ښه وسیله رسنۍ دي او دې غواړې خپلې دغې هیلې ته ورسیږي.
دا کلتورونه چې په ټولنه کې اجازه نه ورکول کېږي چې ښځې په خپرونو کې یا پردیوانو کې کار وکړي، خو دا ټول عامه پوهاوی به موږ چې ښځې روشي دلته کور وکړي یا بل ځای ته لوړې شي یا یوه ټولنه جوړه کړي یا په تلویزیونو کې کور وکړي یا په بله رسنۍ کې کور وکړي.
په سویل ختیځون کې د رسنیو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات بیا پر دغو ستونزو سربیره په سیمه ییزو رسنیو کې د مناسب معاش او کاري چاپیریال نشتوالی نور هغه لاملونه بولي چې په رسنیو کې ښځې د ډېر وخت لپاره کار نشي کولی.
نور ستونزې هم شته په هغه ډول چې باید دوی ته کاري زمینه برابره شي، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د تګ راتک په برخه کې سهولتونه ورته برابر شي، مهیا شي. متاسفانه په دې برخه کې هم ستونزې او مشکلات دي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي که څه هم نجونو ته یې د زده کړو او د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه ترتیب کړي، خو په وینا یې لا هم په خپل هغه هدف کې نه دی بریالی شوی چې نجونې په رسنیو کې کار وکړي. د طالبانو د دورې له سقوط وروسته په افغانستان کې د نوي نظام په راتلو سره له ډېرو ستونزو سره سره د بیان ازادي په بېساري توګه پرمختګ کړی. یوازې په خوست ولایت کې څلور تصویري، څوارلس غږیزې او د ګوتو په شمار چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو د کلتوري ستونزو، ناامنۍ، مناسب معاش او چاپیریال د نشتوالي له امله په هېڅ یوه رسنۍ کې هم نجونو او میرمنو د ډېر وخت لپاره کار نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمایز مسئله، ایران وی د لویدیز له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. ایران پر متحد ایالاتونو او متحد ایالاتونه پر ایران د 2015 میلادي کال لا اټومي موافقې د سرغړونو تورونه لګوي. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد اټومي ادارې په یو میاشت کې څه باندې 10 کیلوګرامه 40% غنی سوي یورانیم تولید کړي دي. د رویټرز خبری اجنس د راپور جزئیات له احمد تکل نه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پنجشنبه پر ټویټر ولیکل چې د ایران اټومي تړون ته د راستنېدو په برخه کې لومړی باید متحد ایالات چې په 2013 کال کې ترې ووت اقدام وکړي نه ایران. ظریف دا غبرګون وروسته له هغه څرګند کړ چې واشنگټن تهران له دې تړون څخه په سرغړونه تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د ولسمشر جو بایدن پر هغې پالیسۍ ټینګار وکړ چې د 2015 کال له اټومي تړون سره د امریکا له یو ځای کېدو مخکې تهران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو له لارې پر دې تړون عمل ته رابولي.
دا چې خپلو ژمنو ته د ایران د راستنېدو په صورت کې به موږ په دې مسئله کې څنګه شکیل شو، ویلی شم چې موږ به د متخصصانو یو قوي ټیم جوړ کړو او د دې موضوع په اړه به بېلابېل لیدلوري وړاندې کړو.
ظریف پرون پر ټویټر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خطاب کې ولیکل چې د امنیت شورا د 21 نمبر پریکړه لیک پر بنسټ امریکا د ایران خلکو ته پر خوړو او درملو د بندیز لګولو له لارې له دې تړون څخه سرغړونه وکړه. د ظریف اشاره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا پر ایران بندیزونو ته وه چې په ځواب کې ایران هم له ټاکلې اندازې د یورانیم غني کول زیات کړل. ظریف په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې چې دې ته په پام سره اوس نو باید څوک لومړی اقدام وکړي. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران باید خپل اټومي پروګرام د امریکا او نورو هیوادونو د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې محدود کړی وای، خو وروسته له دې چې ټرمپ له دې موافقې ووت تهران هم ګام په ګام د هغه له شرایطو څخه سرغړونه پیل کړه. په 13 دسمبر میاشت کې د ایران سختریز پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د دوه میاشتو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو د نه لرې کېدو په صورت کې حکومت د اټومي پروګرام په برخه کې د لاک لاک دریځ خپلولو ته اړ باسي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ایران د فردو په اټومي بټۍ کې په سلو کې د شلو تر کچې د یورانیمو غني کول بیا پیل کړل. د نوې لایحې له مخې د ایران اټومي اداره مکلفه ده چې په کال کې 160 کیلوګرامه 40% غنی شوي یورانیوم تولید کړي، خو د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون اعلان وکړ چې ایران په یوه میاشت کې د څه باندې 18 کیلوګرامه غنی شوي یورانیمو په تولیدولو سره تر مهالویش مخکې روان دی.
د ازادي رادیو خبرونې اوري. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینې وایي چې نوموړی په نازیان ولسوالۍ کې وژل شوی. د بغلان امنیه قمندان په دې ولایت کې 1300 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمي وایي چې دغه وسلول بلوخمري ښار ته نږدې پرون په نښه شول. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې دوه ماشومان د یو ماین په چاودنې کې وژل شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات 80% زیات شوي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې 40 غنی شوي تولید کړي دي. دا اعلان د ایران د پارلمان رئیس پرون وکړ. د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو قومندان په عراق کې وژل شوی دی. امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سوي ازموینې لمخې د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسینې نږدې 90% اغیزناک دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې د انسانانو قاچاق په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې تر ټولو نوی کړاو دی. جنوري میاشت په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده. نور حال په دې راپور کې.
دیرش کلن فهیم غزوان دی چې انساني قاچاقونکو تیروستلی او ډېر په سختۍ تر ترکیې رسېدلی. د وی چې قاچاق کوونکو 15 کاله وړاندې په بیلابیلو درواغو او پلمو دای تیروستلې پیسې ترې اخیستي او دلارو د سمزو پاړی ورته هیڅ هم نه دی ویلي. فهیم د ترکیه دلارو د سمزو پاړه ازادي رادیو ته وویل.
اغه محل چې موږ ولاړو له موږ سره شپک وو کورنۍ هم وی چې خځه او ماشومان هم ورسره وو. هغه له مونږه مرستې غوښتلې. دا سلاره بچي تند او لوګي لرله. زیات ستونزې لري. قاچاقبران ناسم چلن کوي. کای په وخت پیسې ورنکړل شي ان وهل ټکول کوي.
فهیم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې قاچاقونکې یوازې پیسې پېښنی او بل ارزښت نه. د خبره اوس چې بیرته هیواد ته رسون شوی د ارامۍ احساس کوي او په عزت سره ژوند یې له سره پیل کړی. فهیم ځوانانو او کورنیو ته هم پیغام لري.
یوه نیمه که دو میاشتې کېږي چې هیواد ته راستون شوی یم. زه هغو کورنیو او ځوانانو ته چې غواړي له قاچاقبرانو سره له هیواده ووځي مشوره نه ورکوم، ځکه ډېری ځوانان په لاره کې مړه کېږي.
جنوري د انسانانو د قاچاق یا د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده. هر کال په دې میاشت کې د نړۍ په کچه د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي په اړه بحثونه کیږي، خو دغه ستونزه لا هم په پراخه توګه شته او افغانان هم قربانیان دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري وایي چې د انسانانو قاچاق جرم دی او ناسمې پایلې لري.
کچیر زمونږ هیوادوال خلاف اصول غواړي چې نور هیوادونو ته مهاجرت وکړي، غیر د قانوني مهاجرتونو ته لاس ووهي، د دې امله ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کیږي.
په دې وروستیو کلونو کې لسګونه زره افغانان په هیواد کې د جګړو او نورو ستونزو له کبله بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول لویدیځ ته په ناقانونه توګه کډوال شول. دوی په لارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه مړه او ټپیان شول. له دې سره د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا UNHCR ویاند وایي چې د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د سم چوکاټ او تګلارې نشتون په قاچاقي ډول د افغانانو کډوالۍ ته زمینه برابره کړې ده.
همین چارچوب درست د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ تګلاره په سمه توګه جوړه شوې نه ده. نو له همدې امله افغانان دې ته ترجیح ورکوي چې په قاچاقي ډول ولاړ شي، خو دغه شومه پدیده باید نوره له منځه ولاړ
شي.
د محل 2.5 میلیونه افغانان اسناد لرونکي او بیا اسناد کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي، او لسګونه زره نور بیا په لویدیځ او امریکا کې ژوند کوي. خو لسګونه زره نور افغانان چې په قچقي ډول لویدیځ ته تللي لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په بشپړ ډول بې برخلیکه پاتې دي. همدارنګه د محل له ترکیې نه لویدیځ ته د افغانانو تلل لا هم دوام لري چې د انساني قاچاق کوونکو بازار پرې تود دی.
نیما نړۍ
سر دمیان خلی امر بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند له څه ډول تاوتری خوالي سره مخامخ وي چې میړه یې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان. آیا یو کس د قانون لمخې په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي؟
د نبی رسول الله د جواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې.
د خزو ترمنځ تعادل څه معنی لري؟ او آیا یو نارینه وازی د خوراک څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي؟
بر مار اگر
د یو نارینه لپاره چې ک عدالت نشي کولای او حقوق نشي ور کولای او تعدل نشي کولای بل واده ورته حرام دي.
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضررې خزي په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد درم،
پنځه ماشومان لرم، خاوند مې بل خزه کړې ده، له هغې سره اوسېږي، زمې له خپل اولادونو سره یوازې یم. نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم، خاوند مې هم څه نه لري چې موږ ته یې راکړي. له بانک قصدار دی، هغه خزه یې پرې زوره ورده، موږ ته یې نه راپرېږدي، هر څه خپله کوم. همدا اوس هم چې راغلم له لارې مې ماشومانو ته د پنځو روپو والا جرابی واخسته چې ماشومان میراته نه جوړ نشي. اوس لاسی ګندل کوم او پلورم یې.
دا لیلا و چې میړه یور باندې بلخزه کړی ده. دا یې له کوچنیانو سره له کوره شړلې ده. لیلا اوس د خپلو اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطي کوي. برېښنا یو بلخزه ده چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. برېښنا د ګنډلو کار کوي او له خپل کاره تر دې د مرضی ښکاري. خو د تیخ ژوند سره کې له ورایه په ژړه مخ کې ښکاري. د برېښنا په خبره میړه یې بلخزه کړي او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي.
د ستنې په سکه مې په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل عیالونه روزلی چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړې حرکات چې زما پر عیال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظره وغورځوي او مې نه مې خپل عیال د نظره وغورځوي. ما خپل د ځانه سره دا پرېکړه وکړه چې ما نه زه به خپل د ځانه او خپل د ماشومانو سره داسې دغه نه جوړوم. سبا ورځ داسې نه یې چې کومه لور زما پر کم سي او کم زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای.
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور ودونه وکړي. ځینې خزي هم په هم دی باور دي. رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګدي راتلونکي کې به دا کار هم وکړي. رحیم زیاتوي دریم خزه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابرې نه دي.
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانی ډیر زیاتې خوشاله دي. حتی زما د پاره چې ځکه هم د دریم خواست کوم دریم واده، نو دوی خپله ما تشویقی ما ته وایي چې ته دریم واده وکه. نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دی. زه خپله تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کومه دوه میرمنې چې دي دا بیسواده دي، سواد نه لري. او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده، ولی چې د دوی زما هغه مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولای.
آزاد رادیو د رحیم له میرمنو سره په خبرو بریالی نه شوه چې آیا هغوی واقعا د ده له ادعا سره موافق دي که نه. د ده له بل واده سره د موافقې لامل یې څه دی؟ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې استاده کریمه دریز بیا په دې باور ده چې کله ښځې له کورني تاوتریخوالي په تنګ راشي نو غواړي مېړه یې بل واده وکړي چې پام یې هغې خواته شي.
که چیر دوی چې موږ د لمړی خزینه اجازه خسته دغه به باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دوته مجبورېږي چې چې صحیده ته ورشه بل واده وکړه.
د افغانستان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مانع قانون له مخې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوي دي. د تاوتریخوالي له دغو مواردو څخه ډیر شمیر یې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره له یوې څخه د زیاتو ښځو سره نکاح کول د شرعي، قانوني او طبي عذرونو او د مخکینۍ ښځې له خوښې پرته د ښځو په وړاندې ضرر او تاوتریخوالی بلل شوی دی. د افغانستان مدني قانون پر شریعت ولاړ دی او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون دوهمه ماده وایي چې د دې قانون له اهدافو یو د شریعت عملي کول او د ښځو انساني حقونه خوندي کول دي. د افغانستان د مدني قانون د شپږ اتیایمې مادې له مخې که یو کس پرته له دغو شرایطو په پام کې نیولو سره پر یوه واده سربیره بل واده کول غواړي، ښځه کولی شي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او د همدې قانون د اووه اتیایمې مادې پر اساس طلاق واقع کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې بیا د مدني قانون له مخکې ذکر شوي شپږ اتیایمې مادې څخه سرغړوونکی کس په بند محکومېدای شي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر افغان ښځې په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې، وهل، ټکول، لوږې او ډېری نورو ناخوالو سره مخامخ دي، خو په دې سربېره یې د پیغور په واسطه له شکایت کولو مخه نیول کېږي او تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستل کېږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون له مخې ښځې د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولی شي او له عدلي او قضایي ادارو انصاف غوښتلی شي. د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د شمیرونو له مخې د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغې ادارې ته 9 ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر شمېر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولی شي له قید او شرط پرته تر یوه زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغو خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولې باید نارینه تر یوه زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یې واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی، هغه مخکې نه واده کړی و، اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته یې وویل چې زه غواړم بله نکاح وکړم. نبی علیه السلام ځواب ورنکړ، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا یې ورته وویل چې غواړم بله نکاح وکړم. د نبی علیه السلام د ځواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې، خو بالاخره هغه وویل چې زه غواړم واده وکړم. د الله رسول او علت دا ده چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله عليه وسلم ورته وویل چې تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي، داسې ودونه وکي چې هم ستاسو اولادونه پیدا شي او هم ستاسو په منځ کې مینه او محبت وي. نو په دغه اساس یو سړی دویم واده کوي چې د لومړۍ مېرمنې اولاد نه کیږي، دی بل واده وکي. او بل خبره دا ده چې په اسلام کې دا خبره سه ضروري او لازمي نه ده چې خامخ دی یو سړی دوه یا درې او څلور ودونه وکي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
په اوسني عصر کې پرمختګ کړی او ساين ثابته کړی چې حتمی نه دی دی وی جوړې د اولاد نه کې دوستون زبا د خځې وی، بلکې دا ستونزه له نارینه سره هم تړلې کیدای شي. په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسني شرایطو کې تر یو زیات ودونه له انساني حقونو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو له استاد ظریف علم ستانکزي څخه واورو.
په شپږتیایمه ماده د مدني قانون کې وایي یو نارینه کوي سي له یوې زیاتې ښځې سره واده وکړي، هم له یو سلسله شرایطو څخه درې شرط یې وضع کړي دي. قانون اول شرط دا ده چې د ښځو ترمنځ یا د ښځو ترمنځ د بې عدالتي ویره ورته وجود ونه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هرې ښځې لپاره د هغه نفقه، غذا، کالي، د اوسېدلو ځای چې مسکن ده او د معالجې توان دغه مېړه ولري. سې درېیم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اوله ښځه یې یا مخکینۍ ښځې اولاد راوړای او یا په سابو له علاج امراض باندې مبتلا وي. که چیرې یو سړی برخلاف دی دغه درې شرطو چې ذکر شو واده کوي او دا موضوع مخینه خزه یا ورستنی خزه خبریږي او اوله خزه پټه کړي او یا مخینه خزه نه پټه دوه خزه کړي او دغه شرایط دغه میړه نسی تحقق کوي دا کوي چې محکمې ته مراجعه وکړي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کړي.
تر یو زیات ودونو په اړه بعد د عام افغانانو نظرونه هم واورو.
زمانوم شیرشاه یوبزای دی، زه شهید اوسیدون کیم. زه د دې سره ډېر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه خزی وکړي. زما په نظر نارینه د یو خزی وکړي لکه څرنګه چې یو خزه نشي کولی دوه میړونه وکړي، همدارنګه یو نارینه ته مناسب نه ده چې دوه خزی وکړي.
احمد بلال مده کارتینو څخه زما په نظر چې د نارینه لپاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخت پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نه شي. زما په اند چې دا ښه کار نه دی، باید هر سړی یو ښځه وکړي او هغه ته ډیر خپام وکړي او ورته احترام ولري.
ویل کیږي چې یو شمیر ښځې په خپل خپلو میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي، خو دا چې ولې یوه ښځه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکي کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او ناانډولیو لامل کیدای شي، دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې له استادې کریمې دریس څخه واورو. اغلی دریس که په سر کې دارا ته وایاست چې ولې یو شمېر نارینه له یوې نه زیاتې ښځې کوي د دې لامل څه دی؟
دا چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کېدای شي ولري. یو دلیل دا دی چې ډېر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښې پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کوي، او د هغو په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښې ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي. وروسته دوی د دوی پار چې دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي. په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز ښکاري او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي، او هغه منفي رقابت چې ګواکې پلان کې درې ښځې دي او د مایوه دوی دویم او دریم ودونه هم کوي. د هغو په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډېرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کوي.
هغه لیدري ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري. که راته ووایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو میړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي، د دې لامل څه دی؟
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې میړونه یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړي، اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده. چیرې دوی وایي چې موږ د لومړۍ ښځې نه اجازه اخیستې، د هغه یوه باطله ادعا ده، او دا اجازه به هم د فشار، زور او د جبر د لحاظه موجوده وي، او یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبورېږي چې وایي چې صحیح ده ته ورشه بل واده وکړه.
څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي؟
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي، هغو سره په څنګ کې دوی هغه کوم یارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل هم کلیری هغه توصیف کی د غصب څنګه کې کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي، او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوص امن جنو دوام او الکان ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. د غصب څنګه کې ښه کیسه ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکمه شي، او اور اور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کړو، او بالاخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کړي او حتی د ژوند ملګري انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی، دغه انتخاب ځوانان ته ورکړو او دوی خپله په دقت او پوره تمرکز سره د خپل خوښې د ژوند ملګري ځان ته انتخاب کړي.
د کابل پوهنتون د استادې کریمې دریس خبرې مو واورېدې. د نیمه نړۍ خبرونې وخت پای ته رسیدلې. تر بیا د خدای په امان.
کور کلی.
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو کله چې لومړی واوره وشي دوستان برفي کوئ؟ دغه کار د کورنیو ترمنځ د اړیکو په رغولو کې څومره رول لوبولی شي؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنو دوستانو، په ځینی آسیایی هیوادونو لکه افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او داسې نورو کې کله چې لومړی واوره وري نو خلک د تفریح په منظور د یو بل کره واوره وړي او مقابل لوري باندې میلمستیا ورچپه کوي. په کلیو بانډو کې هم اکثره خلک دا کار د دې لپاره کوي چې د ژمي سړې شپې او ورځې په خوشحالیو سره تیرې کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین په دې هکله وایي:
خو موږ د کابل یو چې برفي اوسي هغه برفي کو هغه موږ ته میلمستیا کوي او دغه دوستانه خو وضعیت زو دلته ټوټې خرو تو ورسره شپه کو برته سار راسو په پاکټ کې لک سر واور ورتهغه کوورته کوورته ورته کیک دغه برفیش ذاتی موږ ته بیا ملمستیا کوي موږ خوړی مثلا کګیرم سی هغه به موږ خورته لک زر توروي ذاتی بیا برته راسینو دوستای صمیمیت تو هغه سينو په افغانستان مو دی الله باد لري خدای دې جوړ کړی ته همدغه صمیمتونه او دوستونه خبرې او هغه خوانی کې اوسینه يم دې خدای استاد لري خدای دې ژوند لري خدای چې دا دوستانه
نوموړی زیاتوي چې پخوا به ټولو خلکو د یو بل کره برفي وړه، خو اوس دې حالاتو ته په کتو سره خلک د لومړۍ واورې په وړو کې دومره زړه نه ښه کوي. بله خوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم وایي چې په ننګرهار کې واوره نه اوري او دوی هم تر اوسه څوک برفي کړي نه دي.
موږ خو اصل د ننګرهار ولایت ننګرهار کې واورې کېږم نه که اوس ډېر کم وخت وي، بعض ځای کې داسې یو وخت کې په څو کلو کې یو وارې وشي، خو دا رواج هلته شتم نه او دلته چې راغلی یم دا رواج نه لمانځو نه دې دغه کې دا برفي برفي لمانځه نه او دغه دلته نه کوو. تر اوسه دا کار نه دی کړی او نه ورسره دغه شوي یو مخ شوي خلک کوي، کابل خلک یا نور چې دلته اوسېږي هغه خلک کوي، موږ دا رواج نشته.
همدارنګه د غزنی ولایت اوسیدونکی قدرت الله شهزاده بیا وایي چې په غزنی کې کله چې د ژمي موسم راځي نو خلک لومړی واورې ته منتظر وي تر څو خپل دوستان برفي کړي، ځکه په کلیو بانډو کې خو اکثره خلک کروندګر دي نو په ژمي کې میلمستیا او ناستو ته وزګاره وي. نوموړی د برفي کېدلو یوه جالبه کیسه داسې راته کوي:
په غزنی کې د برفي دود ډېر زیات ده، څنګه چې تازه واوره اوسي بیا هره قلیه هلته مسجد باندې تقسیم شوي دي، بیا دوی کوشش کوي سیارې واړومبی کړي او بل مسجد ته برفي ور وړي. بیا کله چې برفي ور وړي بیا نو دوی چېرته برفي والا ګیر کړي بیا نیسي مخور باندې توري بېرته یې لېږي میلمستیا ورباندې وړي، او که چېرته یې ګیر نه کړي نو بیا دا سړی خلکو باندې ډوډۍ اوړي او بیا بسته کلي ته ډوډۍ کوي. یو وخت کې داسې ډېره جالبه قصه وه چې موږ ناستو مهمانخانه کې، زموږ داسې یولس متره مهمانخانه وه، نو تقریبا شل کسه مېلمانه هم درلودل، ټول قومي مشران ملکان وو. نو ماخوستان داسې د اتو بجو په شاوخوا کې زموږ یو د کاکا زوی راغی، واورې په کاغذي کتاب کړو، بیا ډېر کاغذونه نورس کتاب کړو، بیا داسې مکتوبي شکل جوړ کړی و. نو راغی پتلون یې کړی و، دریشي او مخې تړلی و، ډېر وختا دوه درې کسه نور ورسره و. نو راغی دروازه هم داسې را خلاصه کړه، دروازې خوله کې ودرېد، وړاندې نه راځي. نو پلار مې وویل خیرت ده، سای عبدالحمید مې عبدالمجان خیرت ده، وکیل کاکا یې په جاغوری کې نیولی ده، جاغوری زموږ همسایه ولسوالۍ ده، نو بندي ده. نو موږ ټول داسې شک سو، ورخطا سولو. نو ما زر وخت د مکتوب مې واخیست، دا مکتوب جاغوری خلکو لالګلی کړم، دا وخت د ته مسول زی دول نموږ تشویش لري بیرته زو کورته هبه سو ته اوس کاغذونه خلاص کړه تاخیر کو ګورې سیوار کې پرته. نو موږ هم ډېر تشویش تیر کړ او هم ډېر ورخطا کړو، په هم خندولو.
قدرت الله ده هم وایي چې په غزنی کې د کلیو ترمنځ او آن د ولسوالیو په سطح هم خلک یو بل برفي کوي، او دا د دواړو اړخونو د صمیمیت دوستۍ تګ راتګ سبب هم کېدلی شي.
به یو وخت هم برفي بل هلته ستا په ځمه کې به خلک غرو ته ځي ښکار کوي، ګډړه او سوی داسې شیخ کار کوي به دغه سر پری کوي کله چې سر پری کوي بیا هغه په زړو کې کتابوي وي په کاغذو کې بیا کلي ته وړي هغه کلي ته بیا یو هفته وخت ورکوي که چېرته یو هفته هغه کلي بېرته همداسې یو ګیدړه یو شی ښکار کړ سر یې هغه کلي ته ور واستوو بیا په کلي باندې بېرته مېلمستیا وړي او که نه وخته نو بیا د کلی مجبوره ده چې ورته ډوډۍ وکړي ټول کلي ته بل
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی انجینر شاه محمد وایي په هغه هېوادونو کې چې ډېر کله ناخوالې وي نو خلک یې ډېرو وړو وړو خوشحالیو ته تږي وي لکه افغانستان چې خلک یې کوښښ کوي د خوشحالۍ او تفریح لپاره یوه بهانه پیدا کړي چې همدا واوره وړل یو بل کره او بیا مېلمستیا ورکول یوه ښه بېلګه ده.
برفي کېدل یا برفي کول دا د ژمي په موسم کې یوه ښه تفریح ده د خلکو دپاره، ځکه د دغه په نتیجه کې یوه مېلمستیا جوړېږي او ګټه یې دا ده چې په دغه مېلمستیا کې دوستان انډیوالان سره راټولېږي، قصې کوي او د دغه ژمي د دغه مېلمستیا نه لذت وړي. نو په ژمي کې خلک یا په هر موسم کې خلک د خوشحالۍ پسې ګرځي، نو دغه خپله دا برفي هم د ژمي د موسم یوه خوشحالی ده، یوه تفریح ده، په دې کې خلک سره یو بل ګوري، مېلمستیاوې پکې تیاریږي، یو بل ته مېلمستیا ورکوي، دوستان پکې ګډون کوي. نو زما په نظر باندې دا یوه ډېره ښه د ژمي یوه ښه تفریح ده.
همداراز د زابل ولایت اوسېدونکي نیلوفر چې په یو دولتي اداره کې کار کوي دا چې څوک یې برفي کړي او څنګه یوه جالبه کیسه لري.
زه غواړم خپل یو شوخي تاسو سره شریکه کړم. کله چې واوره ورېدله زه د رئیس صاحب دفتر ته لاړم، واوره مې په بشقاب کې واچوله، په سر مې ورته تیشو کېښودو. نو رئیس صاحب چې کله ولیدل زه ورته یم چې رئیس صاحب پوه شوې ده څه دي، یو دوه قدمه واخلم، بیا رئیس صاحب وایي چې نه نه یم پوته راوړه چې دا څه شی دي، بیا یو دوه قدمه مخکې ولاړه شم چې ګورم هغه داسې شکي شکي زما بشقاب ته وګوري. ما ویل دا لکه چې پوه شو، بېرته شاته راغلم وایي نه نه یم پو راوړه. نو مام چې دا بشقاب ویوړه چې رئیس صاحب پوه او ما ته ویل چې سر یې لوس کړم، کله چې ما تیشو ایسته کړه چې پوه شوه واوره ده زه خپله برفي شما اوسه رئیس صاحب ګورم ما ته وایي چې میمانی څه شوه.
د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره بیا د برفي کولو بڼه هم اوس بدله شوې. اکثره خلک د ټلیفون یا فیسبوک له لارې هم خلک برفي کوي. د کابل ولایت اوسېدونکی محمد یوسف وایي چې د ملګري او دوستان برفي کړي خو خپله چا نه دی برفي کړی.
په یو وخت کې خو خو زه فکر نه کوم چې اوس به دا ډېره ښه نظریه وي او یا څوک به کوي څه کوي به یا به یې نه کوي هغه باندې بحث نه کوو، خو زه په خپل پلار خوایم چې اوس شرایط دا شرایط نننی شرایط مساعد نه دي یا برابر نه دي چې څوک دا کارونه وکړي، لکه برفي چې څوک مونږ وایو یا مېلمستیا بعد د اول واورې نه مېلمستیا ورکول، ځکه اقتصادي مشکلات ستونزې د ټولو لاس او ګریوان دي، ټول په یو شکل نه په یو شکل باندې دا مشکلات لري. نو په دونه یو وړه خبر باندې چې یوه خبره ده نو چې ته د چانه تقاضا لري هغه هم ډېره لویه، چې کوم په فانسي رستورانتو کې مونږ ته ډوډۍ راکړي یا مېهماني مېلمستیا چې هر څه وي، نو زما په اند ښه نظریه نه ده. او دا هسې اوس البته اوس په اوس ماغه کې شرایطو کې
والا مونږ د ډېرو نه خوړلي او خپله یې نه کوم، نه خپله یې نه ورکوم چا.
نوموړی زیاتوي چې اوس په افغانستان کې خلک په داسې سرخوږیو اخته دي چې د ژوند ډېرې ښیرازۍ ترې هېرې دي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زمان هم آریام ده د ارزان قیمت و سیدیون کیان دا برفی سده یو انانات داده مونگ سه مخ که مونگ دا انانات کولا یا بل چا تا برفی راولا بودی سده یو محبت او صمیمیت زیادی دو لپاره دا خدا سی یو چا سرکین و یو محبت یو صمیمیت زیادی گی یو بل سره دا کم دی کسی مشکل نشتا کسو کهی دا کهی کنکی هم دا دسی دیر بد خبره نه دا خی خبره دا بودی سی محبت مین او صمیمیت زیادی گی.
سلامونه او نیکی هلیزه احمد سنیلیم د کابل اوسیدونکو واورا ورول دی او کور خبره ما په نظر د سابق قانونات او خواغه خو کوم مشکل نو اوس یو وخت رسیدل چې باز خلک لري خلک نه لري نشي کولای ملياسته ورکی او بل چاته دله خاطر ما په نظر خه کار نه ده دا کار باید ونی شي اوس څوک دا کار تر سره کولای نشي
مسعود نوری د لغمان ولایت تحقیق سودین کوي دا برفی وړل ساتری دا خره په دې غمجن حالت کې چې سړی د کیری سره بندارو کې دا ډیر ختمه مې ځا په نظر راخه کار دا چې زه چې څوک برفی کوم هغه باندې زه د څوک له کده مل مسیا په زور ور باندې کوم کنه دوستان خو اکثره خپل کې سره کیری خو د مل مسیا خون بیا بیل خون کې لک شوخیم کې ور سره بیا د ناس سره دا ډیر خطر دا
دوستانو په دې هیله چې د خپل ژوند د وړو او غټو خوشحالیو څخه خوند واخلو د دې ونې د خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه وخت ولرئ.